Ihalo salo Unisa Paravana.
د مشال راډیوي مجلې ګلون اوریدونکو د تازه کلتوري او ادبي مطالبو سره موزه نجیب عامر په خدمت کې که تر پای مو بدرګه کړو نو په دې خبرونه کې به واوري. د هند او پاکستان ترمنځ خراب اړیکو د فلمی ستورو ژوند او کار اغیزمن کړي، خو په هند کې د سارک په صوفي کانفرنس کې د افغانستان ادبیات ښه وځلیدل.
مشهور لیکوال، مشهور شاعران، تصوف پوهان چې د عرفاني ادبیاتو متخصصین ورته راغلي.
په پېښور کې د کلتور محکمې د 33 نوو کتابونو مخکتنه وکړه.
اتیاو نه زیات کتابونه په هغه کې موږ 33 کتابونه منتخب کړل، او په دې کې هغه لیکوالان دي چې هغه خپل کتابونه په خپل نشو خپرولای.
په کابل کې د ماشوم د ادبیاتو په اړه یو سیمینار وشو. دا اونۍ مو دوه بهرنۍ لنډې کیسې هم درته پښتو ته ژباړلې، اورېدو ته را سره اوسئ. پاکستانی ډرامې په هند کې او هندي فلمونه په پاکستان کې زیات مینوال لري. په یو شمېر ډرامو فلمونو کې د دواړو غاړو اکټرانو شریک کار هم کړی دی، خو په دې وروستیو کې په هند کې یو شمېر سغدریزې ډلې هندي فلم جوړونکو ته دړکه کوي چې داسې فلمونه به نه جوړوي چې پکې پاکستانیو اداکارانو هم کار کړی وي. مشهور هندي فلم جوړونکي کرن جوهر په خپل تازه فلم اے دل ہے مشکل کې پاکستانی ستوري فواد خان ته کار ورکړ. دا فلم د هندوانو د دیوالی اختر په موقع اوس د فلم جوړونکي د دې وضاحت نه پس خبريږي چې په راتلونکو کې به هیڅ پاکستانی اداکار ته په خپل فلم کې د کار کولو موقع نه ورکوي. د دې په خبرګون په پاکستان کې هم په هندي فلمونو او ډرامو د بندیز اعلان شوه. په ډېر نور حال د فرشتہ جلال زئی په راپور کې
دواړه رقیب هیوادونه چې پاتمی وسلو سنبال دي د هنر په ډګر کې د یو بل په وړاندې ودرېدل، او بل اخر د کشمیر د لانجې لمن یو ار بیا د سینماو او نندرتونونو تر ډګره خوره کړه. تر هغه وروسته چې نوی ډیلی په پاکستان کې پر یو شمېر میشتو ترورستانو تور پورې کړ چې په کشمیر کې د دوی پر یو پوځي پوسته په حمله کې 19 تنه وژلي، د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي لانجې لا زیاتې شوې دي. هندو ملت پالو په وروستیو کې د هند حکومت ته خبرداری ورکړ چې په پاکستانی اکټرانو او سندرغاړو د ورتګ بندیز ونه لګوي په تاوتریخوالي به لاس پورې کړي. کله چې د هند په مهاراشترا ایالت کې د ملت پالو یو ګوند ایم این ایس خبرداری ورکړ چې پر سینما او به حملې وکړي، د هندي فلمونو یو ډیر پیژندل شوی ډایرکټر کرن جوهر وویل چې هیڅ پاکستانی اکټر ته به تر دې وروسته په خپلو فلمونو کې ځای نه ورکوي. د رواني میاشتې په پیل کې د هندي سینما او نندارتونونو اتحادیه اعلان وکړ چې په څلورو ایالتونو کې به د هیڅ داسې فلم یا نندارې د خپرېدو اجازه ورنه کړي چې پاکستانی هنرمندان یا سندرغاړي برخه پکې لري. د دې ټولو په جواب کې په پاکستان کې هم د بالیوډ یا د هند سینما پر ټولو تولیداتو بندیز لګېدلی دی.
नशा ये प्यार का नशा है, ये मेरी बात यारो मानो, नशे में यार डूब जाओ, रहो न होश में दीवानो, कि जब से मैंने तुमको दिल ये दे दिया, मीठा मीठा सा दर्द ले लिया, सुनो ओ प्रिया मैंने तुमको दिल दिया नशे में यार डूब जाओ रहो न होश में दीवानो
د هند او پاکستان خراب وړي کو د دوړو خو فلمونه ډرامي او د کرن غیزمن کړي، خو د کابل او نیوی دلی ترمنز د راشه درشه د زیاتې دورا پور نه را رسیدلی. د هند راجستان صوبې په مرکز جیپور کې په روانه میاش کې د صوفي فستیوال کې د سارک د غړو هیوادونو ادیبانو برخه واخیسته چې لدی جملې نه افغان لیکوال هم هلته ورغلی وو. د صوفي ادبیاتو میلې ته ورغلی افغان لیکوال وای دوی هلته پوره ونډه واخیسته او د دوی فعالیتونه وستایل شول. زموږ همکارې سهیلا حسرت نظیمی د افغانستان د پلاوی سره د دغه فیسټیوال په باب خبرې کړې چې ساسو پامې اورېدو ته را بولم.
د سارک د غړو هیوادونو د پلاویو په ګډون د صوفی په فستیوال کې د افغانستان ادبی او فرهنګي پلاوی ښه وځلید. دغه فستیوال چې د ادبی مقالو په لوستلو او په اجمیر شریف کې د سندرو په اجرا سره ونمانځل شو، د هند د راجستان په مرکز د جیپور په ښار کې جوړ شوی. د افغانستان د لیکوال او شاعرانو له ډلې څخه چې د افغان لوړپوړي پلاوی غړي وو، ښاغلی غفور لیوال په دې فستیوال کې د افغانستان ګډون په زړه پورې به ارزاوه. د د دې فستیوال په باب د معلوماتو په اړه ویل،
سارک د غړو هیوادونو د ادبیاتو کلنی فستیوال هر کال سارک د ادبیاتو د واسطې لخوا نه جوړېږي په هندوستان کې، ځکه چې د دې ادارې مرکز په هندوستان کې. د دوی کلنی دوه غونډې لري، یو ته د سارک د ادبیاتو فستیوال وایي او بل ته د سارک د هیوادونو د عرفاني ادبیاتو یا د صوفي فستیوال وایي. دغه فستیوال څه کالې هندوستان هیواد د راجستان ایالت په جیپور ښار کې جوړ شوی و، چې د سارک د غړو هیوادونو ډېر وزرسته هیئتونه د ادبي او فرهنګي کړو څخه ورته راغلي وو. مشهور لیکوال، مشهور شاعران، تصوف پوهان، عرفاني ادبیاتو متخصصین ورته راغلي.
لیکوال او شاعر ښاغلي نجیب منلی هم د هیوادونو ترمنځ د دغه فستیوال د اهمیت په باب وویل چې دا ډول فستیوالونه د هیوادونو ترمنځ د فرهنګي لاسته راوړنو د راکړې ورکړې په برخه کې اهم رول لوبولی شي. د وویل
دا د سارک په اړوندو سازمانونو کې د سارک د هیوادونو د ادبیاتو او لیکوالو د فاونډیشن په نامه باندې یو بنسټ دی چې مرکز په ډیلی کې دی او د هند په ابتکار جوړ شوی دی. تقریبا څو کاله کېږي چې دوی منظم فعالیتونه لري. نو د حسن فرانس د دغه بنسټ په ابتکار جوړ شوی دی. همیشه په هندوستان کې کېږي، په هندوستان په بیلابیلو ښارونو کې په کال کې دوه واړې ټینګه ټینګانو دایره وي.
د فستیوال یوه برخه د اجمیر شریف په زیارت کې د صوفیانه او عرفاني سندرو اجرا به چې اوس په یوه فرهنګ بدله شوې ده.
د خیبر پښتونخوا د کلتور د ادارې لخوا په روانه میاشت کې د هغو درې دیرشو لیکوالو کتابونه په سرکاري خرچه چاپ کړی شول چې د نادارۍ له وجې یې په خپله د خپرولو توان نه درلودلو. له خپرېدو وروسته د دغو کتابونو د مخکتنې غونډه د پېښور په نشتر حال کې وشوه چې لسګونو ادیبانو او حکومتي چارواکو پکې ګډون وکړ. په دې موقعه د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی کلتوري صلاحکار عبدالمنیم خان وویل، صوبایي حکومت به د لیکوالو او فنکارانو ملاتړ ته دوام ورکوي.
شاعران، ادیبان، تاون درمندان دا زمونږ د قام سترګې دي، دا زمونږ پیژنګلو ده. اولنی ځل دی چې صوبایي حکومت زمونږ کې بکې تاسو ته یاد کرتے کړی، ستاسو نه کمیټي جوړ کړی، تاسو خلک سلیکټ کړی. اوس تاسو ان شاء الله نن دا باور درکوم چې تاسو ته مونږ 20 کروڑ روپۍ ایښې دي. نور 20 کروڑ ان شاء الله تاسو دا ویم چې دا 33 او تاسو 1033 کتابونه دارنګ چې څنګه چاپ شي دارو ان شاء الله دا غیزه زموږ دا بل ان شاء الله مونږ چاپ کوو.
په یادو درې دیرشو کتابونو کې ځینې د میرمنو لیکوالو دي. د ډاکټرې فرخنده لیاقت کتاب هم په دې لیکلړ کې شامل دی. نوموړي وایي که پښتنې میرمنې همت وکړي د ډېر الوت موقع په مخ کې دي.
نن ډیره د خوشحالۍ خبره دا و چې ما وکتل چې سره زما 15 کسان نور پښتنې میرمنې داسې دلته کې په دې محفل کې موجودې وې چې د هغوی د شاعرۍ او د نثر کتابونه چاپ شوي دي. زه ټولو پښتنو زنانو ته دا یو ریکوېسټ کوم، هغوی دې په خپلو احساساتو باندې د خلکو مخکې تر وړو باندې شرمېږي نه، نه دې چان یریږي، بلکې هغوی دې همت وکړي، هغوی دې حوصله وکړي، مخکې دې راشي.
په همدې موضوع د نورو معلوماتو لپاره مې د لیکوال او د پېښور د اسلامي کالج پوهنتون د استاد عباسین یوسفزي سره خبرې وکړې او په سر کې مې ترې د چاپ شو کتابونو د لیکوالو په اړه معلومات وغوښتل. هغوی راته وویل،
دا څه ده چې دا سلسله چې ده دا ډېر وخت دا لړۍ پیل ده. پخوا به داسې و چې کلچر ډیپارټمنټ به چېرته د خپل یو کس دوه درې څلور هغه خلکو چې هغې به ځان رسولی شو، یا به د حکومت د خلکو څه نږدې خلکونو هغې له به کتابونه چاپ کول. بیا چې کله د تیر امیر حیدر خان هوتی په دور کې کلچر ډایرکټریټ جوړ شو، نو د هغې لخوا د میا افتخار حسین په وزارت کې هم څه کتابونه وو چې ما ته شمېره نه دی یاده، خو د 40 نه غالبا چې زیات وو هغه چاپ کړی شوي وو او دغسې لیکوالانو ته ورکړی شوي وو. بیا دغه لړۍ چې دا موجوده حکومت چې کوم دی د پرویز خټک صاحب حکومت هغې د مختلفو لیکوالانو نه کتابونه وغوښتل او هغه کمیټي چې دا هغې ما ته حواله کړه چې د دې نه به ته کار اخلي نو هغه مونږه پنځه شپږ میټینګونه وکړه او د هغې نه پس مونږه اتیاو نه زیات کتابونه پایې کې مونږه درې دېرش کتابونه منتخب کړل چې پایې کې یو کتاب به د هنکو دي درې څلور به پکې د اردو او باقي ټول پښتو کتابونه دي او په دې کې هغه لیکوالان دي چې هغوی خپل کتابونه په خپل نشو خپرولی او یا هغه لیکوالان هم وو چې چا خپرولی شو خو هغوی رالیږلي وو مونږ چې کتاب ته کتل معیار ته م کتل او د هغه معیاري کتابونه ته مونږ رابیل کړل او هغه مو شایع کړه.
اباسین صاحب په دې کې د میرمنو ونډه څومره په پام کې نیول شوې و د څومره میرمنو کتابونه په دې کې چاپ شوې دي په دغه لړۍ کې؟
زه دا ګڼم چې پنځه شپږ به پکې میرمنې باقي نارینه دي او چې څومره خلکو کتابونه را لېږلي وو د دې لپاره مونږ یو قانون په شریکه باندې جوړ کړی و. هغه قانون د کمیټې د پاس شوی او د حکومت د طرف نه پکې هم خبرې شوې او هغه قانون چې کوم کتابونه پای پوره ختل نو هغه مونږ شایع کړی دي هغه د سړو که د ښځو هغه که د هر ژبې وو او چې کوم معیاري وو نو هغه مونږ منتخب کړی دی او چې کوم غیر معیاري وو هغه که د هر ژبې وو نو هغه مو شاته پرېښي.
واسین صاحب د حکومت دغه اقدام ستاسو په خیال د لیکوالو د تشویقیدو لپاره څومره ضروری دی؟
دا خو امیر صاحب تاسو په خپل لیکوال تاسو اندازې کیږي چې یو لیکوال کتاب ولیکي او هغه د هغې د چاپ وس نه لري چې هغه څومره د درد د کیفیت تیریږي او هغه څومره غمجن شي نو دغه غمجن کیدل چې دي هغه د لیکوال حوصله ماته کی. دا که چېرې د حکومت لخوا هر کال همدغسې دېرش څلوېښت پنځوس کتابونه چاپ کېږي نو دا به ډېره لویه خبره وي د دې خزانه به هم زیاتېږي بل به دغه لیکوالان چې کوم ښه ښه کتابونه لیکي او هغه بیا ضایع شي چاپ نه شي نو هغه به د ضایع کېدو نه هم بچ شي.
واسین صاحب د پښتونخوا کې ډېری لیکوال داسې هم وو چې اوس هغوی زموږ په منځ کې نشته خو د هغوی هغه اثار به یې خپلوانو سره وي او هغه به خی ډیر معیاري کتابونه هم وي دا غي لټون د پاره څه کول پکار دي ساس په خیال؟
زه دا ګڼم چې مونږ ټول زمونږ د لیکوالانو ملګرو ټول داسې موارد جوړیږي چې کله د کلچر ډیپارټمنټ خیبر پښتونخوا له اړخه په اخبار کې اشتهار راشي نو بیا پکار ده چې مونږ د هغو ټولو لیکوالانو کتابونه چې کوم معیاري دي او هغه دغسې پراته دي او یا لیکوالان وفات شوي دي او کتابونه یې ناچاپه پراته دي نو پکار دا ده چې هغه مونږ دغه دفتر ته ورسو او دغه کمیټې ته کید چې هغه کمیټي فیصله وکړي نو انشاءالله تعالی چې دغه آثار چې دي دا به زمونږ ورکیږي. نه
د دغو کتابونو مخکتنې غونډه هم وشوه په نشتر حال کې او په دې غونډه کې یو حکومتي چارواکي عبدالمنیم خان په ډیر پزغر د ویلې لیکوالو ته شاعرانو ته چې موږ سره ډیر فندونه دي ستاسو د پاره نو ستاسو په خیال دغه حکومت سمو د مخ کې د لیکوالو فنکارانو سره د مرستې یو لړۍ شروع کړي و اوس دغه د کتابونو د خپرېدو دغه لړۍ پیل کړه نور څه کول پکار دي د لیکوالو د ژوند د پاره؟ آیا کوم داسې مرکز هم پکار دی کنه چېرته چې لیکوال او شاعران لکه پریس کلب غوندې هلته دوی کیناستی شي د دوی پالنه کېدای شي؟
خبرې ډېرې دي عامر صاحب. داسې ده چې رایټرز کلب هم پکار دی چې جوړ شي چې پای کې لیکوالان راټولېږي او خپلو کې خبرې کوي یا د لرې لرې ضلعو نه لیکوالان راشي او هغه په پېښور کې بیا هلته اوسېدی شي شپنی م کولی شي نو پکار دا ده چې داسې د لیکوالانو لپاره یو اداره یو ځای موجود وي. د دې نه علاوه د لیکوالانو په حقله ډاکومنټري فلمونه هم جوړول پکار دي چې د لیکوال د ژوند او د کار په حقله پکې په لنډو سپو کې معلومات. بله دا خبره ده چې د دین علاوه د لیکوالانو د پاره د صحت او د لیکوالانو د نورې مرستې د پاره مې ادارې پکار دي مدونه پکار دي. دا موجوده چې کوم حکومت لړۍ پیل کړې وه چې یاره خلکو ته دېرش زره روپۍ د میاشتې ورکولې فنکارانو لیکوالانو شاعرانو ادیبانو ته نو هغه لړۍ هم اوس فلحال ودرېدلې ده نو پکار دا ده چې هغه بېرته پیل شي او دا دې کې نور لیکوالان او نور فنکاران هم شامل کړی شي.
د پیژندل شوی لیکوال عباسین یوسفزی خبرې مو اورېدې په مشال راډیوي مجله کې کلتوري او ادبي راپور ناورې. اوریدونکو په لږه شیبه کې درته د دوو بهرنیو لنډو کیسو پښتو ژباړه دراورو. یو کیسه د یو هندی لیکوال سقلن رضوی دا چې ګوتا نومیږي، او بلا د یو انګلیسي ژبې لیکوال لانا وینستن دا چې بلا میرمن نومیږي. دواړه کیسې درته ما نجیب امیر ژباړلې، او زما همکاران بشیر ګواخ او پامیر سایل به وړاندې کوي. خو اول درته سونو راپور نه لرو. په کراچی ښار کې د نومبر په درېمه د یو پښتون انځورګر محمد ارشد خان د انځورونو نندارتون جوړیږي. ارشد چې د میک په نوم پیژنګلوي لري، وایي چې 40 کاله انځورګري کړې ده، او د سند په خوره به د کوم پښتون هنرمند د انځورونو د لومړی نندارتون وي. له نوموړي سره د مشال خبریال محمد عمران خبرې کړي.
تقریبا او رمضان چې په کراچی کې شپتله کا خوشا پښتانه چې ته نو اوسي پای کې زه تر اوسه پورې زه سوره معلومات لرم. زه ډومبې پښتون انځورګری ما چې تسین پزما کا وای دا شان د انځورګری حالې زلي کوم.
محمد ارشد خان مېګ د خیبر پښتونخوا د سوابۍ ضلع د ټوپۍ کلی سره تعلق ساتي، او د نوید لسیزې راهسې په کراچۍ کې ژوند کوي. د پښتون انځورګر په حیث مېګ وایي چې هغه د زیګون سره سم په خپل خاور او خپل قام جنگ لیدلې دی، ځکه په انځورونو کې هم دغه رنګ زیات په نظر راځي، او هڅه کړي چې د جنگ د ختمولو لپاره د انځورګرۍ د لارې خپل کردار ترسره کړي. د نومبر په درېمه د میک د ځانګړي نندارتون په اړه دی وایي چې په دې د سوره کې مهمه خبره په جنگونو کې تر ټولو زیات ځپل شوی د زنانو انځورونه دي، ځکه چې جنگونه د پخوا راهسې سړی کوي، خو تر ټولو زیات پکې زنانه ځپل کیږي.
زما په دې ننداره کې چې خاص چې کوم پوینټ ته کومه خبره ده، هغه دا ده چې د جنگ چې دنه تر اوسه پورې ما کتلې سو خیر چې دنه خزم په جنگونو کې رالی فوج کې رالی، خو زیات تر اوسه پورې چې سړو جنگونه کړی دي، نو دا شي دا کریکٹرز میرا غستی دی چې خزا او زپل شن به لازمی خبره چې بیا دا اخری تمه ده د انسان د تبای.
په روانه میاشت کې د افغانستان په پلازمینه کابل کې د ماشوم د ادبیاتو د کور 15 کلیزه ول منزل شو. په دې مناسبت جوړې شوې غونډې کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت ځینو چارواکو، لیکوالو او ماشومانو ګډون وکړ. په غونډه کې وویل شول که ماشومانو ته د لیک لوست او مطالعې مناسب چاپیریال برابر شي، د ټولنې د ستونزو په هواره کې رول لوبولی شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو د کور مشر اجمل تورمان وویل چې په تیر یو کال کې د ماشوم د ادبیاتو د ودې او دودولو لپاره د پام وړ کارونه ترسره شوي.
ما خانه هستیم، خانه خیالی، نه دیوار داریم نه چت داریم.
موش کوریو خو خیالی کوریو، نه دیوالونه لرو او نه چت. افغان دولت او حکومت چې باید لمر سره بلاتړ کړی وای تر اوسه هیڅ ملاتړ نه دی کړی. موږ اوس هم د سړک پر سر یو او خپل کار پر مخ وړو.
خاغلی تورمان وویل د ماشوم د ادبیاتو د ودی او دودولو لپاره د پوهانو مسلکی ناستې، سیمینارونه او د ماشومانو لپاره تشویقي غونډې جوړې شوې، یو شمیر کتابونه چاپ شوي، او د دې ترڅنګ په فیسبوک کې ورته یو پاڼه ځانګړې شوې چې د ماشوم د ادبیاتو د ودی او دودولو لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي او ښه نتیجه ورکړې ده. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست کمال سادات د ماشوم ادبیات د ماشومانو د سالم فکری ودې لپاره مهم وګاڼه، او ژمنه وکړه چې له دې پروسې سره به مرستې وکړي.
موږ په ټولو معناو سره له دوی سره همکار یو، او غواړو چې د ماشوم روزنې پروسه نوره هم وغځیږي.
اوس درته دوه لنډې کیسې وړاندې کوو. اول د انګلیسي لیکوالې لانا وینستن لنډه کیسه، بله میرمن د پامیر ساحل په غږ کې.
لنډه کیسه بله میرمن. رستورانت له بیروباره ډک دی، میزونه یو بل ته نږدې او خوا په خوا ایښي دي. د میزونو سر ته په ډکو قابونو کې خواړه او ګیلاسونو کې مشروبات راوړل کیږي، او د خلکو د غږېدو ګونګوسې هم تر غوږو کیږي. که څه هم زه یې په پوره ډول نشم اورېدی، خو په هغه بل میز په یوه جدي موضوع بحث روان دی. زه دومره پوهیږم چې هغه سړی خبرې کوي او هغه ښځه غمجنه بریښي، او زه له ځانه سره وایم چې دا هر څه بس هم نشي. څو میزونه اخوا هلته یوه ډله خلک ناست دي چې شراب څښي، بیهوده خنداګانې کوي. د پنیرو په چکنۍ کې د چرګ سرکړي ورنونه او وزرونه ډوبوي، او ګرد حلقه شوي تیز رنګه پیاز ورسره خوري. دوی د بل خوراک فرمایش کوي او زه نه پوهیږم چې تر دې وړاندې یې څو خوراک کړی دي. زه د میز مخامخ ناست خپل سړی ته ګورم چې لا هم په ټلیفون کې ورک دی، نه پوهیږم فیسبوک ګوري، انسټاګرام کې ګرځي، بریښلیکونه لولي او که څه کوي. هغه له ما سره نه دی، بلکې هغه چیرته بل ژوند کې کاملاً اشغال شوی، چیرته چې هغه د خپل موبایل په 3x15 سکرین اړیکی نیولای شي. هلته ښایي بله ښځه د هغه ملګری وي، ښایي هغه د داسې خلکو سره په تماس کې وي چې دا 40 کاله یې سره نه دي لیدلي. دا هم کېدای شي چې هغه په ځینو داسې سیاسي مقاصدو باس کوي چې ده ته مهم دي یا نه دي. هغه د هغو پر هغو تصویرونو سترګې خښې کړي چې چیرته بل ځای یې د خوړو پر مهال ویستلی دي. هغه ګوري چې په توپ بازۍ کې څه روان دي، د هغوی ماشومان ګوري چې د خپلو ملګرو سره د لامبوزنۍ مسابقې کوي. زه بس دومره پوهیږم چې هغه اوس دلته نه دی. زه له خپله ځایه پاڅیږم او د میرمنو خونې ته ځم. په تلو تلو کې پر شا ګورم، هغه حتی خبر شوی هم نه دی چې زه له میزه پاڅیدلی یم. کله چې زه څو دقیقې وروسته راستنه شوم، هغه ماته په یو تش نظر وکتل. چیرې وې؟ ماته دې ونه ویل چې چیرې ځې، ته چیرې وې؟ زه دلته ناست یم، له میز نه نه یم پاڅیدلی. نه، تا له ما مخکې میز خوشې کړی و. ته هماغه شیبه له ما تللی وې چې ټلیفون دې راوویست او د فیسبوک کتل دې پیل کړل. نه، داسې نه ده، موږ تر ډیره خبرې سره کولې. رښتیا؟ ته ماته دا ووایه چې تا د ډوډۍ فرمایش پر مهال له دې خبرې پرته چې د غوښې کوفته او په شاتو او شړشمو کې پخه د چرګ غوښه به ښه وي، له ما سره په کومه موضوع خبره کړې ده؟ او تاته دې معلومه وي چې زه هیڅکله بله میرمن جوړېدل نه غواړم. زه قسم خورم بله هیڅ میرمن زما په ژوند کې نشته. په دې وخت کې ډوډۍ رارسیږي. دا یو عادي ښکاره کیدونکی برګر او د آلو چپس دي، خو هغه ته جالب دي. هغه خپله کمره راوباسي او عکسونه یې اخلي. هغه وایي راځه کینه دلته چې عکسونه واخلو. خو زه ودرېږم، ویښته مې برابرورم او د هغه خوا میز ته نږدې کیږم. خو هغه وار له مخه په خپلې دنیا کې ورک دی. د خپلې ماښامۍ عکسونه پر فیسبوک خپروي چې خلک یې وګوري. زه راګرځم، خپل جمپر او بټوه پورته کوم او روانېږم. کله چې دروازې ته رسېږم شاته ګورم، خو هغه له سره خبر شوی هم نه وي چې ګوندې زه تللی یم. د رستورانت ګارسونه له ما پوښتنه کوي، هر څه سم دي؟ زه ځواب ورکوم، هو. تا هغه سړی ګورې چې زه ورسره وم؟ هغه ته ووایه هیله لرم هغه او د هغه فیسبوک ملګري دې سره خپلو کې ښه وخت ولري. او له دې سره زه له دروازې د باندې وځم. د هوا یخه څپه مې پر مخ لګیږي او د یو حقیقي ژوند احساس کوم.
پامیر سایلو چې د لیکوالې لانا وینسټن کیسه یې تاسو ته وړاندې کوله. اوس د بشیر ګواښ نه د هندي لیکوال ثقلین رضوی یوه کیسه دراورو چې ګوته نومیږي.
دا چې دوشنبه وه، نو په بانک کې ډیر زیات بیروبار و. په بانک کې د خپلو پیسو د جمع کولو لپاره 8 یا 10 کسه په لیکه کې ولاړ وو. خلکو په لوړ غږ خبرې کولې. دا ایرکنډیشن هم ایله نن خرابېدلو. ګرمۍ، خولو او ځنډ خلک ورو ورو بې حوصلې کول. زه باید په وخت کالج ته رسېدلی وای، نو ځکه مې هڅه کوله چې غاړه جګه ونیسم څو د بانک د مامور د کار نه خبر شم. هغه کمبخت هم د اورګاډي د ټکټ پلورونکي مامور په څیر ډېر سست کار کاوه. یو ناڅاپه چا د شال لوري زما په اوږه لاس کې خود او راته ویل، زویا ما ته خو دغه چک ولیکه. ما چې مخ ورواړو نو ومې لیده چې کاکا عبدالعلیم دی، زمونږ د کوڅې رئیس. هغه چې ورکوټه وو او هغه مهال کباړي وو، نو د ګونډنه ممبئی ته راتښتېدلی وو. زاړه شیان به یې اخیستل او نن د خدای په لورینې هر هغه شی ورسره وو چې بل هیچا سره نه وو. هغه که څه هم په نوم عبدالعلیم وو، خو د علم نه په ډیر واټن کې اوسېده. په لیک لوس نه پوهېدو او د لاسلیک په ځای به یې ګوته لګوله. ما د هغه چک ډک او هغه پې هم خپله ګوته ولګوله. ما په خپل حساب کې پیسې جمع کړې او هغه راوویستلې او بې له دې چې ویش میری د خپل جیب په خیرن دستمال کې غوټه کړلې. هغه په داسې حال کې چې ما ته یې دعاوې کولې، له ما سره غبرګ د بانک له ودانۍ څخه راووتو. ما هغه ته د علم په اهمیت باندې خبرې پیل کړې. ما چې دا هغه علاقمندي ولیده نو د علم په اړه مې هغه ته د خوږ پیغمبر د څو حدیثونو د اورولو موقع ترلاسه کړله. علم حاصل کوي ولو که چین ته پسې لاړ شي، علم د زنګو نه تر قبره پورې حاصل کوي. ما هغه ته وویل کاکا زده کړې په هر وخت کې کېدای شي، ته اوس هم دومره څه زده کولی شي چې خپل چک په خپله ولیکې او د ګوتې لګولو په ځای لاسلیک وکړي. هغه چې څومره په توجه زما خبرې اورېدلې، ما انګېرله چې زما خبرې پې اغیز کړی دی. کله چې څلورلارې ته ورسېدو، زه کالج ته او هغه خپل دوکان ته روان شو. څو ورځې وروسته په څه کار پسې د کور نه د باندې ووتم او د علیم کاکا د دوکان له مخې نه تیر شوم. ما ولیدل چې هغه لنګۍ په سر کړې او لنګ یې تړلی دی او په چوکۍ ناست دی. چې څنګه یې په ما سترګې ولګېدې، غږ یې راباندې وکړ: زویا، قلم خو به لرې؟ د دې خبرې په اورېدو ډېر زیات خوشحاله شوم چې په کاکا علیم باندې زما خبرو تاثیر کړی دی. په زړه کې مې تیر شول ډېرې ورځې ووتې، اوس به یې ارومرو لږه ډېره زده کړه کړې وي. دا خبره روښانه ده چې انسان هوډ وکړي نو هر څه کولی شي، ځکه خو مشرانو ویلي چې یو بل ته واز او نصیحت کوئ. کله چې یو څوک د زړه له اخلاصه یو چاته خبره وکړي نو خامخا تاثیر لري. پروردګاره، د چا په زړه کې یو څنګه خبره ورچی هیڅوک نه پوهیږي. ما د خپلې کامیابۍ په نشه کې خپل قلم له جیب نه راوویست او کاکا علیم ته مې لاس ور وړاندې کړ. هغه ډېر په شوق قلم زما له لاسه ونیو او د خپل ښي لوری نه یې خپل پرتوغاخ په لاس کې واخیست. په داسې حال کې چې پرتوغاخ یې په ګنډه کې اچولو، راته وویل: زویا، کینه یو چک راته بیا ډکه، زه چې پرتوګ واغوندم نو ګوته به پې ولګوم.
له همدې سره د مشال راډیوي مجلې دا ګڼه تړو. نور ډیر مطالب به درته راتلونکې اونۍ په بلې ګڼې کې وړاندې کړو. پاک الله مو مل.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
باختر